درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا اوتن بایو د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شوی څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوی، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د شزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبایو و ویلی چې د دغو شزینه مدافع وکیلانو تجربې د دې لپاره مهمه دي چې افغان شزو ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګېدو وروسته پر شزو اونجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچاوي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په سنډي تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د شزو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. او چا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د شزو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. طالبانو په دسمبر کې په هنتونونو ته د نجونو تک هم منع کړ او په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاوه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر باندې کې د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ دوام لري. د ترکیه دولتي تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ هتای ولایت کې یو میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلی دغه ماشوم یو سلو څلوېښت ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور لمخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانۍ لاندې تر یو سلو نه څلوېښت ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. له دې ډلې څلور ویشت زره پنځه سوه اوولس مړي په ترکیه کې او 3540 اویاتنه په سوریه کې ثبت شوه دي. او یو وروستی راپور وایي چې د ترکیه او سوریه په زلزلو کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 10000 رسیدلی دی. تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاروي د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي. ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته د ایران ولسمشر شی جن پینګ پر رسمي بلنه نن نه وخته پیکنګ ته رسیږي. د دوړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په محل سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزینکوف سره پرون وخته پر هوایی دفاع او نورو مسئلو تلیفوني خبرې وکړې. دوړو مشرانو د کیف د متحدانو د حقوقوندو په درشل کې چې په پام کې د بروکسل کې جوړ شي پر لوبلي توپونو خبري وکړي. تاسو د ازادي رادیو څلور بش ساعته خبرونه اورئ. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیشنه لري.
دغه اختلافات با نور هم لپسې ډیر شي او بل اخر دوی به په خپل کې سره ونخلي.
په دوه میاشتو کې یو سلو اتیا افغانان د سړی هوا او وورو لکبل مړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د گاونډیو هیوادونو لپاره اندیشنې پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه او دریزونه په ځای
د خوست سپیری ولسوالی اوسیدونکو وایي
دلته خوندې ډیر کم دي، ډیرای شاګردانو د کلی ماشومان زده کونکي د ټول دي زده کړې څخه به برخه شوي دي.
په تیرن کوټ کې د برېښنا د نشټوالي لکبله دوکانونه ژر بندې شي.
دلته چې د ماشان منز وسی نور د خلک به خده بازار وځي او ګسره شي نه پکښ کې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یش مې شنن کې او افغانان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د وخت انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل او سنۍ وضعیت د زغملو نه دی. یش مې افغانان وای ویر لري چې طالبان به د وخت پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبان وایانز به غلام مجاهد وای په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکه په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي. مجاهد د څا په ښکار داونه ویل چې دا څرګندونه د حقانی د خبرو په جواب کې دي کنه خو زیات اکړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زورګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه شي کولای. هغه زیات کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوګي وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات را برش مطرح بساز
د طالبانو ترمنځ د څرګندولو داسې محل تبادله کیږي چې ورستیو کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د نجونو او ښځو بزده کړو او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله له سخت دریځو فرمانونو سره کابل کې طالب مشر مخالف دي. هخوا د سراج الدین حقانی څرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وای حسینه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وای عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپل کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهاري اوسیدونکو چې د همدا امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خبر شي وای د سراج الدین حقانی څرګندونه خي چې طالبان د واک او ترخوا د خپل منځي کټو پر سر تکرتان یکتی شوې دي. خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوزي چارو شنون کې اسد الله ندیم هم دې پوښتنه ته ځواب وایي.
طالبان عاشق قدرت هستند.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیوانیان دي او ترخوای د واک لاره د اواید د لاستراوړلو وګی دي. ځکه دوی د قدرت لاره ډيري پیسې ګټي، ټولوی مناسبې چوکي اخیستي. دا سه طالب نه دی پاتې چې بې روزګار وي. ترخوای د سراج الدین حقانی سرګندونی په جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوی خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوښي وي. یوازې نړیوال ټولنې ته خی چې له دوی ناهیل نه شي. ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
خنه دي. طالبانو بیا په زلونو خپل لیکو کې اختلاف رات کړي. خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تنگزي هم دنجونو په ستاګرو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکی کړي. یو ډیر شمیر نورو ټټپوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا دنجونو د زده کړو او کار پاړه د سختريزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام ل شپغو دا سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او دا سهار ل شپغو دا مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لطاسو سره
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازی په افغانستان کې د داعش بریدونه او د نورو سختري زړډلو حضور ته په اشاره وایي. افغانستان تر هغه چې اوسنۍ وضعیت بدل نکړي لدی حالت وتلې نشي. توماس نیکلسن په هند کې له وای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د دې هواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولی. توماس نیکلاسن چې په هند کې لویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت د نن نه د افغانانو او بهر د نورو غونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیک توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقوقو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړ پوړ اچ آر واکیل یو شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته په اشاره وای په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
I think we can look at some of the facts.
زما پان کوم ځینو حقایق ته وګورو. دراتونکو په اړه ډیر څه نشو ویلای. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیخه په نورو غونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغه لدی وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنۍ حالت بدل نکړي. هغه حالت چې په خوا به هم په کې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د بیان منې چې ګنی د افغانستان وضعیت دې تر دې کې چې خراب شي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره راټوو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري او اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چپوړان دې استعمال کوي او ته تهدید جوړ
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاد یې توماس نیکلاس انداس سمحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوی غونډه کې یو شمېر هیوادونو استادو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو غواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاد توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم یې سیمه او ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامداره توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادرېږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نړیوال اړیکو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړی او په پیل کې ترې د هغو امنیتي اندیښنو په اړه پوښتلی چې اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې دوی غونډې او دریزونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونو تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوی تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم او تحصیل ته د نجونو لپاره خدل او د غراس پینجوګانو کې خزو ته د کار اجازه نه ورکول څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولای دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلويختو کلونو رئیس خزو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختی دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیرې داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا خزې دي، نو په دې حساب باندې یو خزه بل خزه په ډیره ښه توګه درکولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستی ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډیره زیاته ضروری ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده او هم یې ډېری خزي لخپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومي کړی دي. په دې باندې کدو ته نظر ونه کې زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به لا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاش د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې زینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل او دوی دا تمه درلودل چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او کزی بیا اجازه پیدا کړي چې پنجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لری شي او حداقل کپلند محل کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو بنجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي د غراز بخزي وکړی شي کارت ستنی شي.
د وسنۍ حکیمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبري په خوښ کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي د فبروري تر اخره پورې کومه واده ورکړل شوی و نو دمدغه کابینه د زینو وزیرانو د خوانوه چې دوی په کابل کې دي او تر یاه د پوری یو څه د نړیوال ټولنې سره د تعامل فکر لري. لیکن د قدرت د غاشلی ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دی نرمخ وخی هغه دی په خپل خبرو کې نرم شي. دا چې دوی په منځ کې یو واحد فکر رامست نه شي او سمه یو حالات ته فکر ونه کړي د نړیوال ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي یعنی په واحد فکر باندې زه فکر کوم چې مشکلات به ډیر شي.
د نړیوالو اړیکو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبي پیښو له عمله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې تړل شوي دي. تفصیل د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی
له دې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنې. د حسن زی راپور په څو شیبو کې چمتو کیږي. خو یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. د نرګس مومن حسن زی راپور چمتو دی وسه سره اورو. نه تخنیکی هم کاروای چې لا هم چمتو نه دی. خو خیر څو شیبې وروسته به د موضوع تر شو. د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې ته براشمه. د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزور دی، سړکونه خراب دي او د یادی ولسوالۍ په مسیر غزیدلې خور هم د دوی فصلونو ونو او ځمکو ته ګواښ پیښ کړی دی.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیری خلک چې ډېر بېوزله دي، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل. تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لري. فلحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکو وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د داس رټ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندغه سترګې نیولې نه راندا کې څنګه نه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوښ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي ستر مشکل مې سړک دی به تور دی کاروبار نشته
بلور ته ځای چارواکی منی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي ترڅو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرخې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږیدیز کال له نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوریدئ شي څلروش ساته ازادي رادیو له تاسو سره ده. د پدې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه هم لرو. نن مو له یو داسې افغان سره خبرې کړې دي چې په ماشومتوب کې له خپل هیواد مهاجر شوی دی، کلونه یې په غربت کې تیر کړی دی او وروسته لزدکړو وروسته بیرته لخپل هیواد همغه هیواد ته د ډیپلوماټ په توګه استول شوی دی. د ازادي میلمه پروګرام وروسته وړاندې کیږي خو اوس یو نړیواله موضوع لرو. په ترکیه او د هغې په ګاونډي هیواد سوریه کې د زلزلې له کبله د مرشوب لشمیر په زیاتېدو دی. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه د څه باندې 28,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اټکل کړي چې په ترکیه او سوریه کې به د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمیر دوه برابر زیات شي. په بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفیتس سکای نیوز شبکې ته نن یک شنبه ویلي ډاډمن دی چې په دغو دوو هیوادونو کې به د مړینو شمیر دوه برابر یا تر دې زیات وي چې دا وحشتناک وضعیت دی. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ګریپیتس د ژغورنی او ځوابي اقداماتو نړیوالې هڅې وستایلې او ویل چې د غمیزي د لوی اندازه خورا ټکان ورکون کده. په ترکیه کې د ژغورنی او پلاتینې د عملیاتو په لړ کې یو ومیاشتنی ماشوم لیوی نړیدلې ودانې ژوندۍ ژغورل سوی. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنی ډلو دغه ماشوم په هیتای ولایت کې ترې ودانې لاندې تر یو سلو څلوېشت ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته وژغوره. د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر کنډوالو لاندې له 149 ساعتونو تیرولو وروسته ژوندی وژغورل سو. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړېدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 14 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکول سوی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه اتلکه او اویا زره زیانمن سوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 15 میلیونه او 3 لکه کسان بې کوره سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. دغه سازمان د اجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 24 میلیونو او 3 لک ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه، ځکه په لسګونو روغتونونه تخریب سوي دي. د رښتیا په مقیاس و اشاریه 8 درجې زلزلې تیره دوشنبه د ترکیې او سوریې ځینې برخې ولړزولې.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید ورستیو شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر ډیر شو زرو تر رسیدلی او ویره ده چې شمیر به نور هم زیات شي. حتی ځینو ویلي دي چې امکان لري د دې زلزلې د قربانیانو شمیر 500 ته ورسی شي. اوس په احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مارننګ سټار خبرونه لیکي په افغانستان کې شاوخوا 4,800 هغه کسان پاتې دي چې له برېټانیې پوځیانو سره کار کړی وو او برېټانیا ته د انتقالېدو د پروګرام له مخې په شرایطو برابر دي. مارننګ سټار د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په استناد لیکي چې د کابینې غړي یې هڅولي دي چې د دې کسانو غم وخوري. د برېټانیا پارلمان تیره اونۍ په دیش مخونو کې راپور خپور کړ چې په هغه کې د دې کسانو د ایستلو ترڅنګ پر دې ټینګار کړی چې حکومت دې د څېړنه وکړي چې څنګه برېټانیا په ناڅاپي ډول پوځیان له افغانستانه وایستل او خپل ملاتړي یې هلته له خطر سره مخامخ کړل. په کابل کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته چې کوم افغانان برېټانیا ته تللي دي له 2,200 ډېر کسان لا هم انتظار دي چې و په منل شي. خود برېټانیا د دفاع وزارت په باور د دې دوسیو اکثریت د دوی په شرایطو برابر نه دي. برېټانیا نږدې 40,000 افغانان منلي دي چې د دوی په وینا په یو ډول له برېټانیا سره په تیرو کلونو کې په افغانستان کې همکاري کړې ده یا اوس ژوند په خطر کې وو. خو خبرونه لیکي چې دا دوسیه هم په ځنډ منل شوې دي چې له دې عمله د برېټانیا د کډوالو د چارو پر هڅو انتقادونه شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل تازه ګڼه کې د هری بودا مګار پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده چې غواړي د نړۍ د غرونو تر ټولو ستر څوکې ته ورشي. د ورسپنې د لیکنې په باور د نیپالۍ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال دواړه پښې غوڅې شوې دي، غواړي چې سش کال د می په میاشت کې د اورست غره لوړې څوکې ته وخیژي. ګارډین لیکي مګار په 19 کلنۍ کې د برېټانیا پوځ ته درخواست ولیکه چې دوی ومني چې د نیپال تر صدر اعظم ډیر معاش ترلاسه کړي. برېټانیا هم پوځ ته 210 نیپالیان ونیول چې یو پکې مګار وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې مګار 45 کاله د برېټانیا په پوځ کې خدمت وکړ. د ګارډین په باور مګار د 2010 کال په اپریل کې وروسته تر دې ټپي شو او دواړه پښې غوڅې شوې چې پر چاودیدونکو موادو یې په افغانستان کې پشکې شوې ده. تر دې مخکې په نړۍ کې دوه غره ختون کې چې په شیل زنګنونو لاندې غوسه شوی وي د اورس قلې ته ختلی وو. خو ګارډین لیکي چې درې څلوېشت کلن مګار ته به چې زنګنونه یې قطري د لوړې څوکې ته ختل ډېر ګران شي. مګار بیا وایي چې دی به تر ډېره د لاسونو په زور بره وخی شي.
تاسو د ازادي رادیو څلور وش ساعت خبرونه اوریدئ. د خبرونه په دوام کې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو میلمه پروګرام لرو. هله ده چې دا پروګرام واوري زموږ له میلمه سره زموږ خواله واوري. د رواني خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورسی شو ستاسو څو پیغامونه سره ورو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزه د روزګان د ولایت د جراوت ورسوالی څخه خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت پولیسوالی کې طالبانو د ظلمونه شروع کړی دي. طالبان د خلکو سره بدروي کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنگوریان و په یو نامه په بل نه به د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی پر روزګان په دراوت ورسوالی کې به کی زیات شوی دي. تقریبا 15% خلک د طالبانو څخه ناراض دي، نه غواړي چې د حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دې سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې د پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیات شوی دي چې سړی بخي خپل وسایل هیڅ نه شي درولای هیڅ شي خپل پلاس کې نه دی دلته وضعیت بخي خراب دی وروره هله کوم چې تا پیغام خبر کړي
السلام علیکم زه و پادر د هلمند ولایت څخه استاد سره په تماس کېم موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورتونه اسانه کړي موږ ته ویزه اسانه کړي پر موږ باندې ډیره سختي ده نو موږ چې کله یو هیواد ته ځو د یو خواري مزدوري لپاره موږ خواران غریبان خلک یو موږ مزدوران خلک یو نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورتونه اسانه کړي او زه د ازادي رادیو د کارکونکو څخه د هیله لرم چې زما آواز دې تر امارت پورې ورسي
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د حملړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشه روزوا او تنبایو و د طالبانو د عدلیل سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریف څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپل نیمایي وګړو په سند تکول سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د شزو او انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې د خبره کړې ده په کابل کې د ایران سفارتوی د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي تجارتي کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیس حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لشپژو ورځو وروسته لیبی نړیدلې ودانه شوندې شورل شوې ده او تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لچین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی نن سبا په بریتانیا کې اوسي زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشي او ترخه خاطرې لري د اوریدو لپاره را سره اوسي شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله خبرې بس تاسو له ماشوم ته برا پیل کړو څوکلن وی چې ماجر شوي
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمون کورنۍ مهاجر شوه نو دقیقه تاریخ را ته خو نه دی یاد خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وي تاسو
د خپلې کورنۍ پاړه راته وایس تاسو چې درې سلور کلن وي ولې مو کورنۍ و غوښتل چې مهاجر شي
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړهونو مصیبتونه ډک دي زمون کورنۍ ما پلار د بخلې شمس زده شمس یو سیاسي مبارز یو خدای افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغه لاروي هم په افغانستان کې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه وروسته نو متاسفانه هم دغه یو بدبختي و چې تر ننه پورې دغه ادامه لري د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه څغم نشته دی نو هماغه وجه و چې هغه بل فکر نه منو بل ګوند نه منو بل سیاسي لارې نه منله او دغه یو شرایط رامنځته کړ چې هغه دغه د ترور پلان ونیو زمنګ د پلار او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کې دی هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشت ورسته چې زمنګ نکاغه وخت کې ژوند دی او دغه ژوند هم هغه متقاعد سب منصب او غډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دغه وختونه ډیر زیات خدمت کړي وو د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي او هغه دایره راتنګ شو دغه وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پرې خستو
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو الته بیا د ورسک کروڑ او تویل کبا پانو کې نو زیاته موده د شل پنځش کاله ما غلطه تیر کړ.
درس مو بیا څنګه فایل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. منګ خو یاد نشو مشران ویل منګ لا واړو چې منګ لاړو زمنګ نیک حتی نه غوښتل چې منګ مکتب کې داخل کو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو. خو بیا نور کورغړی چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون تمو څنګه لاره پیدا کړو چیرته؟
افغانان د پر متاسفانه شرایط سختو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و، یعنی کورې آباد چې د لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې سبته نام کو، نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونې د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوي او دغه و تنظیمونه چې هغې سره دا ټول مرستې وي، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه سې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څو کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې. یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون مو ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبان د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و. خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه زورونکې وه او دانو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیریوټایپینګ وو. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلې. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټیټه سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام ایس سی نه ځې پېښور پوهنتون کې ورته ویل او هغه د ایم فل برابر و معدل و ما فوق ماستری. بیا هم دوه کاله هغې کې ثبتنام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې یو، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې یو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنې په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. من ټول محصلین مجبور چې مکلف چې باید حاضر ور کی من خو به عموما نمتلو یو ورځ میو کتل چې لیکلو چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکو نه کی نو کستا سیات شي د دین لګه مو دا مخ کی په ماغه کلونه کی مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی وو په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی وو د طالبانو 13 دوره وه البته هغه کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خواصې خېټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغه یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون شیدل پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابې خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي د امریکایان لخوا د دې ډېر زیات حمایت شوی دی ساختمان هم هغه جوړ کړی نو مال چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خېټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي نو هلته چې لاړو او بل خبرې په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی کستا سیات شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ول چې دا ښه کار دی یعنی دا سي متنازع بیانونه ورکړي دلته هغه نو اول خو زمنګ دغه تالار چې د پیښور د وزارت پوهنتون د په درې برخو کې د سي تقسیمو نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناشته وي او بل په پیښور زراعت پوهنتون شو د خو هلته ټکو ایجوکیشن وي خزه او نارینه یو ځای موږ سنف کې به وي الکان جنکی سم مشکل نو او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جنا غټ عکس لګیدل ډېر غټ یو دیوالي عکسو نو مولانا صاحب خو ول دغه عکس لاندې التناستو بل یو طرف ته یعنی د تالار دریمه برخه هلته جنکی ناشته وي خزی وي نو د خپل ماته یو دغه راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغه کې ډېر عالمانه وینا یې وکړه خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو امسلینو پرځې لګلې او سوالونه کول نو یو سوال یو پښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړې باندې وي په نور فلسطین کې او دی کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور خپل را لګیلې استې دلته باید خپل درس وي وي دی باندې توجه وکړي او د جهاد لپاره خلک شته دی نو بهر حال دغه خبرې ما ټول یاداش کړې او لکه ډېر عجیب تاثیر را باندې وکړ بیا ما وروسته په مستار نوم باندې وحدت ورسپانه کې کنه دغه کړل نو هغه کې ما به انوان ورکو چې ساينس او ټکنالوژي که خېټالوجي بیا ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوې یو قسم دی د مڼې دا په دغه سي هوا کې ابو هوا کې کیږي خو هغه ماغه بوټه کته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړي هلته هغه فصل ورکوي کېدی شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو ما یې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخ یو دا نه پیژني هغه خو په پاکستان کې کمی وي هم باید موږ سره تطبیق شي کده د کرخ نه هغه اړې په افغانستان کې هم باید موږ سره تطبیق شي نو مال زده مولانا سه په دې منطق پوینو شوما چې جهاد هغه اړه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پونتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړیو الته د خزینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي خره روان دي البته دغه اړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورکړي خلک هم تشویق کوي ولته بیا حرام دی نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالیکل کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم دی مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر
بالکل نو بالکل د دې خو اساس هم دغه دی هغه ټولنه دومره زیاته افراطی کړی شو جوڅه ته د خپل هم حیران دي
تاسو به رسمي دند څه وخت پیدا کړه دا څه وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبان او حکومت پرځیدلې وو د کړي خپل رسمي کار په اړه زموږ حالتونو معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څو
بالکل اوماغه وخت کې چې منګلا ماسټری می شروع کړی و درس خلاص کړی او خلا ریسرچ پاتیو بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو هغه وخت کې ګنش میر رسنې راغلی په خبر تا کوټه تا شون کې افغانستان ته خلا نشوټلې هغه یو نیمه دوه میاشتې چې زما یو ملګری وو هغه را باندې کو الته هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې مسلکی یا ژورنالیست خو چې په لګ ډېر انګلیسي پوي شې نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا ما غسه زلار لمه اسلام آباد ته د جاپان ټلویزیون یا ان ایچ کی چې یو مختصر دغه ټریننګونه را تراتل د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او د مخابره ټلیفون نه چو سورایا هغه بس دغه دغه را کورات او د خبر لیکلو سره مختصر چې د دې کم معیارو هغه یو سور از دغه را کړل زده کړ او بس بیا کوټه تلالم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چې د دوی زمونکار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړو بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل نو بیا راتلونکي دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل اول ته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیاتو دی وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړی و نو بیا مې کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسول اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې
دا نو استاسو اول وارو چې کابل ته بتلی څنګه درته ښکار شو څنګه احساس مو کاو چې له واشنگټن یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو
بالکل دا جالب و یو طرف ته خو خپل لیوالتیا و د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله او ځکه چې موږ هغه بدبختی ملیدلې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندې تلو په ډیر یې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي زمنګ خو چې د کونړ ولایت نو کونړ لګ مخ کې د مجاهدینو لاس تولیدلې و تګ راتګ مو خداسي او ترخی خاطرې وي ته دغه وخو لکه یو لیوالتیا موجوده هم دغه کوشش چې تل لاړ شو خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساسو چې خپل وطن ته زو خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړخت راغې د هغه عمره کړنی وی چې بیا یې رسته د عمره د سقوط باندې تمام شو الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدای او واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وا خو مثلا دریم نه وځه او څنګه به زده شوې نو چې نه مکتب کې وې نه په کور کې وې نه په کوڅه کې وې نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي او چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسونیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرم کولی خو بیا هم چې د دولتي کم ځی سره به مخ شو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغي کتلما نو هغه نفر ته چې سوق مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې می پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشو جنجال مې کوم او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 50 نه زیات دي خو تر شپې ته 15 شپې ته خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شوم افغان نشلم نو دا یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو ما غ یو بدبختی وجه البته به ورسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو زکه چې د چا حق سوق نشه خړلې په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو یعنی مشکلات بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سټونز سره به وخت وخت مخ کیدلو
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو د ماغین روسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیایي ادارې چې د یو سایډي هغه سره کار وکړو بیا لته هم په جلال آباد کې اوسې وضعیت دومره خنو قرارداد به مال تخلاص شو بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کډرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې په جوړېدلو وی مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سب شبیا ما ناستو کړ پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لادونه زیات هغه شکل نو اخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندې یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګر ملتونه یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه هغه وخت کې زمنګ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلی سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې سو کوم خو بهرحال بس به تصمیم ونیونو به حکومت کې مکار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت
نو بیا خو دغه موډل وګدا د ځکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیس شوم بیا په کې د خورم سه په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغې هغه وزیر شو هغه بیا طبعا افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا طبعا کوشش کوي چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سره دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړ چې ته الته د زده کړم کړي پاکستان کې ولته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په هیڅ لاړ شي ورسنیو کې به هم لکه کار کړی دی نو بس بیا هغه ما مشوره چوکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال د پاره الته لاړلم هغه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسکو کمیسون سرپرست توګوما بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا غي وړاندیز وکړ بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګوما په دې جریان کې بیا ځخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسیم یعنی عمر ورځو کې زیات ګرمې وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه په یعنی هغه وړاندیز او کوم ګټوب باندې بس بیا ځخلوال صاحب سره شکی نه استم هغه ما ذکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړی بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حساب لاړلم
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځخلوال سفیر وو ځخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېر تودې خبرې وې دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او ک وخت یې راول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی به د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو ځخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خو مشت په توګه زیات مسایل به شریکول که بعضی مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر اوسو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرل نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو طبعا پاکستان خو دغه په خانه تګلار ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکړو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2019 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والي او سیسه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصولینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټه جوړ شوې خو کله چې بیا پاره کې عملا د مذاکره برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې من طرف ته ملامتیا زیاته و پاره کې پاکستان زم ورکړې او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو. د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې وکړو موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به دادی د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي، بل درون حیات به ولېږو او تاسو راشئ. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه وخت تیره و او هدف هم دا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي د امریکایانو هغې سره روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه مشي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی، هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شومکاتب تبادله شل، بیا دوه واره ز فرصت برابر شو د تلاتپی د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم آثار د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا مونږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډیر کم او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د ټول مصارفات د 100,000 پورته. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه، هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانیدلو چې دغه یو سل دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کوم د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختم کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام و از دکړې ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و. نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
شته هم دغه نوم لګ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کاله اوس عمر رسیدي. نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم منځ په نوم نوم ول شوې، ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتې ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او د وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکې ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکو، د نور افغانانو په قطار کې ناستومه. نو کله چې هغه امتحان اخستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول هغه چې زما دا نوم وکتو، دا نوم واخستو، دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به ومه، یعنی لسم صنف نه، یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یره لږ پاسې ځم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یو درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه ویل تا د نوم ته دیو ګټه وي د جرأت څنګه کړې دی امتحان ته راغله دا خود مجاهدینو او د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو
ډېر مننه ډېر
لو تاسې نن ډېر مننه کور ودا
رینجن په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ضرورت فورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
زما حق د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو